السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو به بجښوي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مې د 28 نیټه دا زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کړي کوم پر روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمهي زو حالاتو خبرو د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان 19 پروګرامونه هم لرو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو
به د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د زړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوې دي او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي او زه خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي د دې جرګې اکثرو غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له اسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي بل خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د ربل شوي مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت پرون د مشالې وزادۍ څانګې ته وویل چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او اصلاحات پکې کېدای شي نوموړي زیاته کړه چې پارک د زیارت ورځې په ناسته کې یو شمېر مشران او سیاسي شخصیتونو له ولسمشر سره په کتنه کې د تفاهم لیک د هغه مادې پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي خو افغان حکومت وایي چې په تېر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي خبري اجانس سیټ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی په سمدستي توګه کومې وسلوالې ډلې دغه چاودنې پړه نه ده منلې خو په افغانستان کې د امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو پر ضد د سړک غاړې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه اکثره وسلوال طالبان ترسره کوي په خبر پښتونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وژلې او یې جوبل کړي دي د مشال ډو خبريال وایي پرون د پیښور هیئت آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو او یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان و چې نترګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووژل شو یو زوی او څوکیدار یې ساغ جوبل شو بلخوا پولیسو مشال ډو سبیلی چې بیګا ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جماعت کې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې په چوونکو توکو سره والو زولو پنځه کسان یې جوبل کړل لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهوري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوال ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو تن جوبل دی پرون چارواکو مشر ته وویل چې تېر ماښام په تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه د دواړو خواو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او ښکار شو مېرمن لپاره دي د سر د پټولو زی یا دارالامان بیا جوړ کړل شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په هیئت آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکه وکړې او زیاته کړه چې کومې مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي د روسل هغو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مرتاج روغانی اسمبلی ته په خپله وینا کیول چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د مېرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. تاسو لمشالې خبرونه اورئ. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یوه جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسله وال ډلې دغه برید پلا منلې. د ایران د بلوچستان وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د پیښې ذمهوار کسانو ته سزا ورکړي. داعش وسله والې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچرډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون وویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سنیان دي او شیا دي. د ریچرډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکو کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. او کرکټ خبر، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومړي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوې شل اوریزه میچ کې پاکستان لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. یادوي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې افغان حکومت یو نږدې سرچینه وایي افغان ولسمشر دا منلی چې د پاکستان سره د معلوماتو د تبادلې په اړه په تفاهم لیک کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي وایي باید حکومت د ښځو لپاره یو دارالامان جوړ کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وای اوس هم د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
موږ خپل وطن ته خامہ خزو ان خلکو اوس زموږ د خپل ولکم کډوال چې دي د حکومت سره په دې باب کې سره بیان ده شوی او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
اپا اونیس پروگرام میډیا او ځوانانو کې بواوري پښتانه ځوانان ټولنیز میډیا څنګه استعمالوي.
خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپله معنی مطلب چې کله تنګ شم فیسبوک ته کېنم.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان حکومت یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به بدلون راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریبا ظاهر نورو.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه ته یوه وعده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي ګوندونه شته، نه قانون ذریعې شته، دا کلمه د رفرده دا باید مسلحات کې نه ده نه اوسېږي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېره اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو پر وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو یو بل رپورت د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پیښور حیدرآباد کې د خاصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړو، خو حکومت بیا وایي چې دوی د دې ځای یا خزه یو بل دارالامان ته لیږلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال غلام غوث په دې رپورت کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته خزې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخ احتجاج وکړو. د قومي وطنګون میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته زی
ماشومان واده شي، د دولس کالو ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه به کور ساتي، نه به پلار ساتي، نه هلته کې سسرال کې ځای، هغه به چرته زی. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت، خو اوس چې کوم یو اگزیسټینګ یو فیسیلټي چې لور کې شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې چې سړي مان څنګه ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپداتیرو پینزو کډونه کی څومره زنانا دارالامان ته راغلي دي او هغه زنانا بیا څه شولې چې کدی مو په دې اصرار کوي چې دارالامان د نزاعي چویدو هرې زیلې کې دی، خو چې دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي دي ته یو په دې جوړول په کوټه کې چې څومره زنانا راغلي دي هغه زنانا څه شولې
خود خیر خیګړی صوبائی وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې میشت شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو ته حکومت د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې دوی خپلو کورونو ته استانه کېدای شي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دي. آیا پاکستاني حکومت تر اوسه له هغوی سره رابطه کړې او که نه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړي دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړي ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو دې بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. بل خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کوم کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیان نه شوی، او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په اریزی کې یو پوینټ کلاو کړی و دي ولې چې هغه خوست لارې باندې هلته نه راتلې، چېرته به کله به خلک هلته راغو هغو ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو. هلته زمونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی و. زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ او ډېر کسان راغو، هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو او اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل ملک راتلو.
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه؟ دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل سلایتلی نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو، دې وجنه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېروي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک تېر یو یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 300,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیرا اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته دا رپورت وړاندې کول. اوس هم راځو یوه بلې موضوع ته. د سند صوبې وزیر اعلی او امنیتي چارواکي وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې تعلیم حاصل کړی و. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت دریځي مفکوره اوس د هیواد پوهنتون ته هم غځېدلې ده؟ په دغه اړه زموږ د همکار شاهین بنیرینا دا تفصیل ورو.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وې او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سخت دریځۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سخت دریځۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
مخکې که مونږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي چې هغه د 9/11 پېښه شوې ده، که هغه د مرډرډ بمبنګ دی، که هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی، په هغې کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي، د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجز یونستونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي، د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دی د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سخت دریځو هم خیال او ملګری شي. سنا اعجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو محاسن د الکان خبره ورته کوم، هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کوم دي دا وی د طرف نه کوم بوکسر ځلګي چې هم دا څه کوم مطلب دی اسانه سره موجود دي، بل چې کوم مسکین وین دی هغه چې تاسو ګورئ په یوه سټی تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهل دي تاسو کولای شئ جنګو په کالج کې چې مقابله یو لیک د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر مګې ته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول، داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای که یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. څنګه چې تاسو وړاندې د شاهین بنیری په ریپورت کې په پښتنو ځوانانو کې د سخت دریځې په اړه تفصیلی رپورٹ اوریدو په کراچی کې کارپوهان بیا وایي چې د پخوانی پوزی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یو برخه توندلارې شوه. په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغه څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوړ رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي نصاب کې د جنرال ضیاء په دور کې د مذهبي سخت دریځۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدله کړي. د پوهنتونو نصاب هغسې شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته ښودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د شپږو کالو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دغه هیواد کې د کرکټ ته نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرول شو چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلواله حمله وشوه چې په نتیجه کې اووه کسان وژل شو، ګڼ شمېر نور ژوبل شو. د دغه برید شپږ کاله وروسته زیمبابوې داسې لومړنۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر وکړ. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق را کوي.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. دی وایي په لومړي سر کې زه د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفر خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپل لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډینې وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کیږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کیږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تاکل شوی چې د زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوی لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د روسي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ایسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي. افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري ایجنسی سیټ پریس د روزګان د والي د ویان لقلی وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. په خبر پښتونخوا کې پرون په شګان او جمعات شو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ او نور جوبل دي. د مشهد خبريال وايي پرون د پیښور هیتاباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر دوی د سرګند وسلوالو په ډزو وژلي او دوه کسان جوبل کړي دي. بل خوا شپږ پولیسو مشهد رسوبې چې پرون ماخام په سرو کلی کې په یو جماعت کې یو ځنمرګي بریدګر چې له پولیسو پټ شوی وو ځان یوالو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. سعودی عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لکتر لگا یو ویش کسان وژلي او لسګون نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په مسجد کې شوی و. داعش وسلوای ډلې دغه بیت پړه منلې. بلخوا داعش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 16 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه تاسو معلومات اورئ. جوړونکي د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی روبوټس به په نړیوالو مقابلو کې برخه اخلي. د اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټکنالوژي کې د روبوټکس اینڈ آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانت څانګې شپږ طالبلمانو داسې روبوټس جوړ کړي دي چې فوټبال کوي. دغه روبوټس په چین کې کېدونکي د روبوټس نړیوال فوټبال مقابلو لپاره کوالیفای هم کړي دي. یعنی دا روبوټس به په دغه مقابلو کې برخه اخلي. بی بی سی د دغه څنګه مشر ډاکټر یاسر ایاس په حواله لیکلی چې دغه طالبلمانو روبوټس ډله به سټانډرډ پلیټ فارم لیگ لوبي کوي، کوم چې د نړۍ د روبوټونو تر ټولو لوی مقابله دي. د دغه په خبره دا لومړی ځل دی چې د جنوبي ایشیا یو ډله د دغه نوعیت لوبو کې برخه اخلي. د دغه مقابلو مقصد تر 2050 کال پورې د انسانانو په مقابله کې روبوټس په نړیوالو مقابلو کې مخې ته راوستل دي. دا لوبي به د جولای په میاشت کې په چین کې کیږي او له ټولې نړۍ په هنتونو څخه جوړ شوي روبوټ په کې برخه اخلي. د امریکا خلای اداره ناسا به راتلونکي څو ورځو کې تر ټولو لوی راکټ د ډیزاین منظوري ورکوي. دا خلای راکټ د نور راکټونو په مقابله کې تر ټولو زیات غټ دی. د دې ادارې په خبره د دې راکټ په ذریعہ به انسانان مریخ سیارې ته هم لیږي. د سپیس لانچ سیستم جوړولو کار هم شروع شوی دی. دا راکټ 375 فټه اوږدوالی لري. په دې کې به RS-25 انجن لګېدلی وي. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه دا د ناسا ادارې لخوا تر ټولو زیات لوی او قوي راکټ دی چې د جوړېدو په پړاو کې دی. د دې پروګرام منیجر ټوډ مې وای چې دا یو آسان کار نه دی، بلکې د دې راکټ جوړولو لپاره د زرګونو دستاویزاتو او په میاشتو کار شوی دی. دی وای چې د راکټ جوړولو لپاره نوې ټکنالوژي هم کارول شوې ده چې په راتلونکو وختونو کې به انسانان په خلا کې لری پروتو سیارو ته هم ورسوي. ناسا ادارې د دغه لوی او قوي راکټ جوړولو لپاره بوئنګ کمپنۍ سره د 2.8 ارب ډالرو معاهده کړې ده چې د خلا ژور ځایونو سفر وکړي. سنځانان وای چې په تیره اونۍ کې د روس یو خلایي جاز د الوت وروسته بې قابو شوی وو او بیرته ځمکې ته راتلو سره په فضا کې تباه شوی دی. د ام وشتم ام نومي دغه مالبردار خلایي جاز د قازقستان څخه خلا ته لیږل شوی وو. په دغه جاز کې 3 ټنه سامان او نور آلات بار وو، خو د الوت وروسته کنټرول روم سره یې رابطه منقطع شوی وه. د روس خلایي ادارې کاسموس په خبره دغه خلایي جاز بحر الکاهل بره په فضا کې داخل شوی وو او په فضا کې د سوځېدو وروسته ختم شوی دی. سنځانان وای چې د خلایي جاز ځینې وړوکي ټوکړې به په ځمکه راپریوزي. دوی دا هم وایي چې د خلایي جاز وړوکي ملبه به په خشکی نه بلکې په سمندر کې پریوزي. دغه خلایي جاز په نړیوال خلایي مرکز کې موجود تور مزلو لپاره خوراک آلات، خاشاک، کپړې، اکسیجن او نور سامان وړلو چې په لار کې تباه شو. له شمسی توانایي نه چلیدونکي هوایي جاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په آخري او خطرناک پړاو ته رسیدلی دی.
And the plane starts moving, it will literally take a few seconds before the plane is in the air.
سولر امپلس 2 جازبا له چین نه د امریکا هوایي ریاست پوری په 15 ورځو کې سفر کوي. دا سفر با په بحر الکاهل کې کوي چې 15 ورځې به دوام لري. کچري موسمي حالات خو نو هله با سولر امپلس 2 شمسي جاز سفر شروع کوي. کچري د سفر دوران حالات خراب شون نو پایلټان به د پیراشوټ په ذریعه له جازا سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټول نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو او د 12 ګنټو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ته سفر وکړو. په سلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 42 ګنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 20 ګنټو کې سرته ورسو. د دې هوایي جاز 2 پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلینډ سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي جاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولې امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی، خو د ټولې نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. د دې جاز د وزرو اوږدوالی 2.8 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. د امریکا نیویارک ښار کې د نړۍ وتلې مصور پیکاسو یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو نیلامي شوی دی چې نړیوال ریکارډ دی. پیکاسو چې سپین سره تعلق درلودو د نړۍ پیژندلې مصور وو. د پیکاسو یو پینټینګ د نیویارک په آرټ ګیلری کریسټی کې نیلامۍ لپاره وړاندې شوی وو. په دې پینټینګ کې د الجزایر ښځې جوړ کړل شوی وي. د نیلامۍ منتظمینو شاوخوا د 1.5 کروڑ ډالرو اندازه لګولې وه، خو دغه پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامي شو. دا په نړۍ کې په نیلامۍ کې تر ټولو زیات ګران بیا پینټینګ دی چې نیلامي شوی دی. تر دې وړاندې د فرانس مصور بیکن یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامي شوی وو. مصور پیبلو پیکاسو دغه پینټینګ په 1975 کال کې جوړ کړی وو. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون راتلو سره د خپل ځان تصویر په خپل اخستو یعنی سیلفی رجحان هم ډیر زیات شوی دی. په دې مخه په کالیفورنیا پوهنتون کې طالب علمانو ته سیلفی کورس یا زده کړې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي کس هم په رسمي توګه د دې کورس نوم لیکل، تنقید او استدلال دی، خو په کیمپس کې دا سیلفی کورس په نوم پیژندل کیږي. د پوهنتون یو پروفیسر مارک میرینو وای چې په دې کورس کې د دې خبرې مطالعه کیږي چې سیلفی یعنی خپل تصویر په خپل اخستو سره خلک خپل پیژندګلو څنګه مخې ته راوړل شي. دا د په خبره طالب علمان په دې کورس کې د خپل سیلفی سره سره د وتلي شخصیاتو د تصویرانو جاج هم اخلي. په نړۍ کې د ونډوز آپریټینګ نظام اخري ورژن به ونډوز لسم وي. دا به د مایکروسافټ کمپنۍ د ونډوز نظام اخري ورژن وي. دا اعلان د مایکروسافټ کمپنۍ د ترقیاتي عمل څانګې یو مشر جيري نیکسن په یو کانفرنس کې کړی دی. دته په خبره په ډیسکټاپ کمپیوټرو کې چلیدونکي ونډوز آپریټینګ سیستم لپاره ونډوز لسم اخري ورژن دی. مایکروسافټ کمپنۍ وایي چې په راتلونکو وختونو کې به ونډوز اپډیټ کوي، خو نوی ورژن به نه راځي. د دې مقصد په باقاعدګۍ سره اپډیټ کولو سره به د ونډوز نور هم خشي. کمپنۍ دا هم وایي چې په ونډوز لسم کې به ډیر شیزونه نوي وي. بلخوا مایکروسافټ کمپنۍ په سکایپ کې ترجمه کوونکي سافټویر آزماینې لپاره وړاندې کړی دی. د ونډوز اتم صارفین کولی شي چې د سکایپ ترجمه کوونکي سافټویر ډاونلوډ کړي او تر شپږو میاشتو پورې کارولی شي. په لومړي پړاو کې مایکروسافټ کمپنۍ د انګریزي، ایتالوي، اسپانوي او د چینی ژبې ترجمه کوي. صارفین به د سکایپ کولو په وخت په لیکلې بڼه هم ترجمه کتلی شي. مایکروسافټ کمپنۍ د تیر کال په دسمبر میاشت کې دا سافټویر وړاندې کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټرون ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هارت پرسوټ دی چې تر اوسه پورې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم ایونجرز په لومړي نمبر دی. فلم هارت پرسوټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ایج آف ایډلین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم پیکو په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګبر از بیک او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ به په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې بریټ رابرټسن او هو لاری هم کار کړی دی. په فلم کې یو ځوان جنۍ د ساينس پټو رازونو په لټون کې وي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here. Ooh.
Get in.
How is this a good idea?
You ain't seen nothing yet. To see Tomorrowland. Here it comes.
د هالیوډ فلمونو مشهور بیټمن او سوپرمن کریکټرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسس سوپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به راتلونکي 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلک، هنری کلیفټ او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زیک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2014 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل فلم دویمه برخه ده.
We as a population on this planet have been looking for a savior.
We're talking about a being whose very existence
they are not telling us the truth
challenges our own sense of priority in the universe.
Human beings have a horrible track record of
tragedy.
Following people with great power
corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
Chaos.
Maybe he's just a guy trying to do the right thing.
We know better now, don't we?
Devils don't come from hell beneath us.
They brought their war here.
No, they come from the sky.
The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do.
Go on, go on, go on, go on.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
د هندي سینما مشهور اداکارانو عمران هاشمی او ودیا بالن نومې فلم هماری ادوری کہانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. فلم هماری ادوری کہانی به د جون په 12 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې راجکمار راو هم کار کړی دی.
تمہیں ہوا کیا اسے دیکھ کے؟
کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے وہ.
میرا آتی مجھے گھیرے ہوئے ہے، کیا تم مجھے میرا آتی بھلا سکتے ہو؟ میں جینا نہیں جانتی، جینا سکھا سکتے ہو.
اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی مجھے کہ موت کی زندگی ڈراتی ہے تمہیں؟
اکیلا پن ہی پیار ڈراتا ہے تمہیں؟
نہیں کر سکتی پیار، کچھ محسوس نہیں کر سکتی.
درد کم ہوتا ہے خوشی دینے سے، دکھ کم ہوتا ہے سکھ دینے سے. میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اس درد کے بدلے میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں.
قدرمن اوردن کو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت راغلی د 19 پروگرام میډیا او ځوانانو په دغه خبرونه کې دا ځل په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو ته کتنه شوې ده. دا چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې او څنګه استعمالوي، د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار احمد شاه اعظمي دی.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو، ټي وي او رسپانوي، خو په نړۍ کې د انټرنیټ لراتک سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه، چې په دا وروستیو کې ډیره زیاته وده کړې ده. په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي. دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره کاروي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی. د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي. پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ځینو شمېرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ زیات کسان فیسبوک کاروي، چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي، اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي.
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی، نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې د سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ، نو دا به ډېر اسانی تاسو په یوزي باندې د ټول ارس کنټینټس کتې شي او ډېره په اسانه باندې کتې شي. بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل واړئ، څه کتل واړئ. دا نه ده چې لکه ټي وي ته ټول ورځ ناست یو کوم شیز چې ته اورېدل واړئ یا کوم شیز چې ته کتل واړئ، هغه تا ته هغې نه ښایي. نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو. سوشل میډیا خو ځانی هیڅ یو داسې شیز نه دی، نه سو ارګنایزیشن دی، نه یو سټرکچر دی. اصل کې خدا ستاسو په مرضی چلیږي. لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی، مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ڈان ٹی وی ته لایک کړی دی، نو داغي چې کوم انفارمیشن دی هغه ته راځي. نو که چیرې دا ڈان ٹی وی یا مشال ریډیو یا بی بی سی اترایز نه وي یا داغي په خبر رسولو کې فرق وي، نو دا ګناه خو د سوشل میډیا نه ده. اصل کې دا سورس چې کوم دی دغه امپورټنت دی.
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نور ته مخه کړې ده، رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نور خلکو رائے پرخصلای سي.
سوشل میډیا یو داسې فورم دی چې په دې کې ته خپل اپینین شیر کولی شي. مخکې به داسې و چې ما چې کوم رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی، زما سره پلیټ فارم نو کو زه ټی وی تتلم نو مال به ټیم نه راکولو یا به ما ته ټیم نه ملاوي دو ریډیو شو داسې داسې اخبار شو نو کو زه اوس لیکل غواړم یا زه څه ویل غواړم نو زه په دوه درېو منټو کې یا درې درې څلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیئر کولی شم نو کو دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي کو دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څنګه غلطه ده یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاویږي او بل ته خپله خبره کولی شي خپل اوپینین ظاهرولی شي
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو ټي وي او ورځپاڼې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی کتلی او لوستلی سي خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی له اف آر بنو سره اړه لرونکی د قاضي اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیزې رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي
یو خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده چیپ ده فار اگزامپل زه اوس ټي وي اخلم نو هغه به ماته په سوره قیمت پرې وځي نو فیسبوک څه دی زه اوس په موبایل استعمالوای شم نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وای سره قائم کیږي د یو بل سره او دین علاوه مشتریر معلومات خسیږي د دې په وجه سره نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې فار اگزامپل گروپنگ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په یو سره حاصلول شو هغه په سره موږ نالج حاصلول شي
په ټولنیز رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي د خیبر پښتونخوا له ملکن سره لرونکي یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتيري لپاره کاروي
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو یا سو په ټوټر باندې ټویټ ورکی عمران خان ټویټ ورکو یا نواز شریف ټویټ ورکو یا شهباز شریف ټویټ ورکو موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو او ٹویٹر چې کوم دی هغه پر لارج ویسٹ سوشل میډیا دا ایز کمپیئر ٹو فیسبوک خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغه صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي مخبل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک ته کېنم
بلخوا یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتيري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړوای نه یوازې د ساتيري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیز رسنۍ کاروي
فیسبوک باندې دا کله مطلب د ریفرشمنت لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې د سلین کو نه دي چې د ماده انجینرینګ او د ماده لایف سره تړلې هغه ما لایک کړی نو هغه په وجه سره ما ته پوزېټیو مطلب فیدبیک راځي
د فیسبوک ترڅنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډېرې یې لوستي او تعلیم یافته وي د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي نو ځکه د زیاتره تکیه پر ټویټر وي
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم فیسبوک چې کوم دغه کې لک پیک دا سیزن راغلی دي چې تصویر بدل کړي او څوک یو خبر ولي کې چې دلته دا چلو شو هغه به د سینې البته ټویټر باندې مونږ ګورو هغه کې به د کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی نو هغه خپل د سټیټس د وجم څخه غلط خبر نشي ورکول
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې کوي خو خلک له یو بل سره ملګری کیږي نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافات پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم له ګلګیت سره اړلرونکي یواز د کوونکي مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا د خلکو سره کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باره کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دی او هر یو ځ خپل پوینټ اف ویو را کوي لګیا د فیسبوک باندې نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي حالانکه ډیر ښه فرندز دي خو تاسو دا سوچ کې چې کم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل لیدلی او تاسو کتلی سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي د دې وایي سر
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رائے ورکولو پر وخت په لیکلې باندې څه خبروي خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډیټ شوی یا مونږ اسی هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوس رفیدای شي چې یار دا زیاتې شوی دی اصل کې یا داسې وی یا نه وی او صحیح خبر صحیح چاته معلومه نه وی دا غیر وجه بالکل اثر وی په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره ترت لاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي دا په څه وجه کیږي
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لالارې کارول کېدی خو په دا ورستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپل کارکونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابر کړې ده د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان پریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمیر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه ژغ تر خلکو پورې ورسوي
حال تک چکم سے کہ مطلب دا نیٹ فیسلٹیز وی مطلب یا دا 3G یا دا نیٹ چکم نیٹ ورک فیسلٹیز وی حال تک خلق مطلب ډیر زیات په شوق استعمال ای او دا هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه ای هغه کوشش کی چې زه استعمال کم او چکم تعلیم یافته فول زمونږ هغه خو اسی مطلب ډیر په شوق استعمال ای زما په ځین سره دی خو مین وجه دا چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل زړه आवाज پر سوال شي مین وجه دا
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولای سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولای سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وای ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دي.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ یو په مطلب مکمل دنیا کې زموږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جره دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باره کې تصورات دغه دي او بل ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څه لاس د ټولنیزو رسنیو هم و. د اورګزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
کوم وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو د مو څه دي پچھلے چار پانچ سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیٹس کې زور از غار راغلو نو خاص سوشل میډیا وجنه نو نن سبا پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کاروونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑ اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار یا بے پلو دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر رسو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر رسو لمبو د غر غرو د شور نہ دی خبر رسو لمبو کور دورا نو فرمان لیونی سماد کور دورا نو ارمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل زورن دی خبر رسرو لمبو د غرد رود شورن دی خبر رسرو لمبو